السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د قوس یا لندې دیر لسمه او د دسمبر څلورمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار پرون چهارشنبه د خپلو ارزونو وروستای راپور خپور کړ او ویل چې دا لړۍ نوره پای ته رسوي. راپور کې راغلی چې امریکا افغانستان کې د خپل شل کلن حضور پر مهال 1.4 میلیارد ډالر پر بیا رغونه او 3 میلیارد ډالر پر جګړې او امنیتي برخه لګولي. سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د دغو مرستو په تړاو نږدې 900 ارزونې پلټنې او څېړنې ترسره کړي. سیګار ویلي امریکا د یو ډیموکراتیک او باثبات افغانستان لپاره دومره لګښتونه کړي خو په وینا یې مدیریت ناسم وو او دا لګښتونه له ضایعاتو او فساد سره مل وو. دوی ویلي چې د خپلو پلټنو پایله کې توانېدلی چې د امریکا په مرستو کې څه باندې 2.5 میلیارد ډالر سپما وکړي او د 500 میلیونه ډالر په ارزښت مشکوک لګښتونه په ګوته کړي. د سیګار په وینا امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې هم په افغانستان کې بشري برخه کې 3.5 میلیارد ډالر لګولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال په لومړیو کې افغانستان سره مرستې بندې کړې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لخوا په کابل کې د قطر د نوي معرفي شوي سفیر مردوف علي القاشوتي باورلیک ومنل شو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې کړې. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په سیاسي چارو کې مهم رول لوبولی دی. دوی تازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړ او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه هم 2006 کال کې دوها کې لاسلیک شوې وه. د افغانستان کورنیو رسنیو هم کابل کې د قطر د نوي سفیر د باورلیک منلو مراسم راپور کړي. د دغو راپورونو له مخې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ویلي چې د قطر د نوي سفیر لګمارلو سره به د افغانستان او قطر د سیاسي اړیکو نوې څپرکی پرانیستل شي. په غزه کې پرون چهارشنبه لږ تر لږه 15 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شول. د جرمني خبری اجنس لیکلي چې په خان یونس سیمه کې د بې ځایه شوو پر یو کمپ هم برید شوی. د اسرائیل پوځ ویلي برید کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي یو غړی په نښه کړی دی. دوی ویلي د حماس دغه غړی وړاندې پر اسرائیلي سرتیرو بریدونه کړي او د غزې له نازک قربانۍ سرغړونه کړې ده. په غزه کې اوربند د 3 اکتوبر میاشتې په 10 نافذ شو. خو دا څو یمزل دی چې له اوربنده سرغړونه کیږي او د سرغړونو په ترڅ کې پر فلسطینیانو سربیره یو شمیر اسرائیلي عسکر هم وژل شوي دي. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ځانګړي استاد سټیف ویټکاف او د هغه زوم جارد کوشنر نن پنځشنبه په فلوریدا کې د اوکراین لستر مرکچی رستم عمروف سره وویني. دا خبره یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط فرانس پریس اجانس ته کړې. د امریکا د ولسمشر دغه ځانګړي استازي تازه له مسکو متحده ایالاتو ته ستانه شوې دي. دوی مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې خبرې وکړې خو کومې پایلې ته ونه رسیدې. د پوتین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوری اوشاکوف تر دې لیدو کتو وروسته ویلي سوله تر اوسه نږدې شوې نه ده خو په خبره یې ډیره لرې هم نه ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي افغان معلولانې له رنځ او کړاوه ډک ژوند ګالي. جګړه کې یوه معلوله شوې افغان مو پوښتلې.
د جمهوری دورې په جریان کې مو شاوخوا 6000 افغانۍ ترلاسه کولې. دغه وخت چې امارات راغی مو 15000 افغانۍ ترلاسه کړو.
د ژمي په نږدې کېدو د کابلیانو شکایتونه.
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډیره خرابه شوې ده. بیخي څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون ووځي مریضي کې د مونږ کور کې ټول مریضان دي.
پکتیا کې لسګونه پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې.
دغه پروژې د 280 میلیون افغانۍ په لګښت باندې 138 پروژې تطبیق شوې دي په 155 کلو کې.
او هنګری د اروپای پارلمان هغه پریکړه ننګولې چې ویلې دي دا ټولنه باید د روسیې د تیلو پیر یو مخ بند کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو د خبرونه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د خځو څنګه یو ان وومن وای په افغانستان کې معلول خځې او نجونې له سخت او پیر او د ژوند لپاره د اړینو اسانتیاو له نشټوالي سره مخامخ دي. دغه ادارې د راپور لمخې نږدې د هر شپږو افغان خځو څخه یوای له شدید معلولیت کړيږي. په افغانستان کې یو شمیر معلولیت لرونکي خځې هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشري حقونو فعالان بیا وایي د طالبانو حکومت اوس مکلف دی چې د دغو معلولانو ژوند ته پام وکړي او خدمتونه ورته چمتو کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي افغان معلولیت لرونکي خځې او نجونې د توپیر له سختو ډولونو او باعزت ژوند لپاره د اړینو خدمتونو له لویو خنډونو سره مخ دي. دغه ادارې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په درېیمه نیټه د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د 14 ورځني کمپاین په دوام په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د معلولیت کچه د نارینهو په پرتله 40% لوړه اټکل شوې او له نږدې هرو شپږو ښځو یو یې له شدید معلولیت سره مخ ده. د راپور له مخې هغو لاملونو چې د افغان معلولو ښځو شمېر لوړ کړی، روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو د ترلاسه کولو په وړاندې د خنډونو زیاتوالی، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطر ډیروالی او هغه ژور رواني زیانونه چې د ښځو پر حقونو د سختو محدودیتونو له امله رامنځته شوي دي. راپور زیاتوي ډیری معلولیت لرونکي ښځې او نجونې آن د مرستو د ویش مرکزونو ته د رسیدو توان هم نه لري. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه د ملاتړو خدمتونو په پراخې پانګونې د بشري مرستو په سکتور کې د ښځینه کارکوونکو پر زیاتولو او په ښه ډول د معلولیت لرونکو ښځو او نجونو د اړتیاوې پوره کولو په موخه د مرستندوی ادارو د ظرفیت پر پیاوړتیا ټینګار کړی. په ورته وخت کې یو شمېر معلولي ښځې وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره ژوند سخت شوی دی. یوالو دوی چې وایي نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې 1.5 کاله پخوا د جګړې له امله یوه پښه پرې شوې ده.
د جمهوری دورې په جریان کې مو شاوخوا 15,000 افغانۍ ترلاسه کولې. دغه وخت چې امارت راغی موږ 15,000 افغانۍ ترلاسه کوو چې په تیرو دوو کلونو کې نیمه یې راټیټې شوې دي. زه پیسو ته سخت اړتیا لرم. زه د ژوند له سختو شرایطو سره مخ یم. له خپلې کونډې مور سره ژوند کوم. په کورنۍ کې ډوډۍ ګټونکی نه لرم.
ابتکار راهیاب غیر انتفاعي موسسه چې د معلولینو د پیاوړي کولو په برخه کې فعالیت کوي وایي د دوی موندنې ښایي چې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول ذهني معلولیت یا هغوی چې رواني او ټولنیزې ستونزې لري له بېلابېلو اړخونو له پامه غورځول کېږي او کافي ملاتړ نه ترلاسه کوي. دغه موسسې په خپل تازه راپور کې چې د 2022 څخه تر 2025 پورې د معلولیت لرونکو کسانو د بشري حقونو وضعیت، روغتیا، تعلیم، کار او عدالت ته لاسرسی څېړلې لیکلي چې ډېری معلولي ښځې له بېوزلۍ، کورني تاوتریخوالي او ټولنیزې انزوا سره لاس او ګرېوان دي. په دې 2020 مخیز راپور کې چې یوه نسخه یې ازادي راډیو سره شریکه شوې ویل شوي چې جوړښتي، ټولنیز او سیاسي خنډونه چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته نور هم سخت شوي د دغو معلولینو محرومیت زیات کړي. راپور ټینګار کوي چې د ملاتړ میکانیزمونو پیاوړتیا، روغتیا، تعلیم او کار ته د لاسرسي پراخول او د تبعیض ډولونو سره مبارزه بیړني اقدامات غواړي. د بشري حقونو فعال او د دې موسسې بنسټ ایښودونکي بنفشه یعقوبی وایي د طالبانو حکومت مکلف دی چې دغو معلولینو ته لازم خدمتونه برابر کړي.
دا خلک باید کار کولو اجازه ولري. د دوی د وضعیت د ښه کولو لپاره بودجه ولري او په مختلفو اقتصادي او ټولنیزو سکتورونو کې د دوی د فعال ګډون لپاره اساس چمتو کړي. که څه هم واکمن سیستم منل شوی او مشروع نه دی، ځکه چې افغانستان د معلولیت لرونکو اشخاصو د حقونو په کنوانسیون کې شامل شوی، په دې هیواد کې هر واکمن سیستم دنده لري چې د کنوانسیون سره سم عمل وکړي.
په
افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساس ولی یا یوناما ویلی چې نږدې 1.5 میلیون افغانان له شدید معلولیت سره ژوند کوي چې ډېرې د څولسیزو جګړو پایله ده. یوناما د معلولینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې ماشومان د دې وضعیت تر ټولو دروند بار وړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA هم په خپل راپور کې ویلي چې په لرو پرتو ولایتونو کې د ماینونو او ناچاو د توکو د قربانیانو کورنیو او معلولیت لرونکو کسانو ژوند دوه چنده سخت دی او باید ملاتړ یې وشي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په درېیمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ټول افغانستان کې 1,03,092 معلولین ثبت شوي چې هغوی ته هره میاشت د بانکي سیستم له لارې نقدي مرستې ورکول کیږي او د خوراکي توکو مرسته هم ورسره کیږي. مخکې له دې یو شمېر معلولینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او له اقتصادي وړتیا، زده کړو، کاري فرصتونو او مناسب ټولنیز ملاتړ څخه بې برخې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر کابل خاریان وای د جمی له رانګدې کېدو سره هوا ککړه شوې چې لامل یې خلک ناروغان شوي. د ځینو روغتونونو مسولان او ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. کابل خروالی لامل د کورونو بخاری یادوي او له خلکو غواړي چې د وضعیت د کنټرول لپاره د هوا ککړونکي سونګ توکي ونه کاروي. تفصیل په دې راپور کې.
د ژمی په رانګدې کېدو د کابل هوا بیا ککړه شوې. کابل خاریان شکایت کوي وایي له دې امله ناروغۍ هم ډېرې شوې دي. د کابل ښار د پکتیا کوټ اوسیدونکي بسیمه چهارشنبه د دسمبر په درېیمه ازادي راډیو ته وویل
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډېره خرابه شوې ده. بیخي څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون ووځي مریضي کې د مونږ کور کې ټول مریضان دي پراته دي.
د کابل ښار د خوشحال مینې یا کوټې سنګي اوسیدونکي فاطمه هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
پر رسیدو سره هوا ډېره خرابه شوې ده، ډېره ککړه شوې ده. خلک غریب دي، بل څه د سون لپاره نه لري. زیات زغالي سنگ کارایستي خطر باندې هوا بیخي دومره ککړه ده چې حتی ډېر ناروغي هم رامنځته کړې دي.
د ځینو روغتونونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله ناروغۍ په خلکو کې ډېرې شوې دي. کابل کې د یکتا په نوم د یو خصوصي روغتون د بیړنۍ خونې مسؤل محمد اشرف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری خلکو ته د هوا د ککړتیا له امله تنفسي ناروغۍ پیدا شوې دي. دا اندېښنه وښوده چې دا شمېر ورځ بلې ته ډېریږي.
کوم کسان چې اوس موږ په بیړنۍ خونه کې لرو او د هوا د ککړتیا له امله ناروغان دي، شمېر یې ډېر دی او دا ورځ په ورځ زیاتېږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا وایي دوی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د جوړې کړې طرحې پر بنسټ د هوا د ککړتیا د راکمولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه لري، چې پکې د سړکونو پخول، د لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو له فلټرونو او دغه شان حمامونو څارنه شامله ده. د دغه ښاروالۍ وایا نعمت الله بارکزي چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا مال د کابل ښار د هوا ککړتیا کورونو کې د بخاریو کېښودو له امله ده، چې خلک یې باید په راکمولو کې همکاري.
تا فل حالی که صحبت میکنیم تا قبل از 15 قوس
تروسه چه خبری کهو در قوس میشته لپینزلسی میمخ که دیره مرکز گرمی غیر فعال دی او کمه در هوا ککړتیا چه کابل که در حق کورونو لامل ده چه یو یادوه در بخاری نلو نلدی چه پا دی برخه که در خلکو همکاری غوړو چه در امکان تربیلی دهی را کمی کری. خود همامونو او لورپورو ودانیو پاره کابل خاروالی در اصول لمخه پل قانونی اجراعات کوی.
اجراءات قانونی خود را انجام می دهد.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا UNHABITAT خبرداری ورکړی و چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دې ادارې د اکتوبر په 22مه پر خپل ایکس پاڼه ویلي و چې د موټرو او کارخانو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی. عام خلک وایي چې ډېری کورنۍ اړ دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له پلاستیک، رابر، ټایرونو او لوګیو تولیدونکو سوانتو کو کار واخلي چې دا د هوا ککړتیا او ناروغي څو چنده زیاتوي. مخکې ویل شوی و چې د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو د ګرمولو لپاره هم ډیره همدا او بې کیفیت سوانتو کې سوځول کیږي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي وایي د دوی ټیمونه ګزمې کوي او په دې برخه جدي څار لري.
د ژمی له راتګ سره نه یوازې دا چې د پلازمینې هوا ککړه شوې، بلکې هغه زلزله ځپلی چې د افغانستان په ختیځ کې شاوخوا درې میاشتې مخکې زلزلې وځپل تر خیمو لاندې ژوند کوي او ملګرو ملتونو په وار وار د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې. همدې سازمان یو ځل بیا د زلزله ځپلو وضعیت ته کتنه کړې او ویلي دي چې د دوی وضعیت د اندېښنې وړ دی، باید مرستې ورسره وشي. دا چې د ملګرو ملتونو اندېښنې څه دي او زلزله ځپلی څه وایي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو مرګونی زلزلې له څه د پاسه درې میاشتې تیریږي، خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ای پی ای خبرداری ورکوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې او نجونې لا هم له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان پرون سه شنبه د دسمبر دویمه په یو راپور کې ویلي چې د بې ځای کېدو اغیزو سخت ژمی او له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو ډلې زراستنېدنې اړینو روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او نجونو لاسرسی محدود کړی او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي خطر یې زیات کړی دی. په راپور کې راغلي چې په زلزله ځپلو ولایتونو کې د 3300 امیندواره میرمنې دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري. داسې مهال چې د راپور په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې د مخابراتي ستونزو او زیاتېدونکو بې ثباتۍ د مرستې رسولو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. یو این ای پی ای ویلي چې تر دې دمه یې د اړتیا وړ 15 میلیونه ډالرو بودیجې څخه یوازې 2 میلیونه ډالره ترلاسه کړي، خو په سیمه کې ډیرو مرستو ته بیړنۍ اړتیا موجوده ده چې ټولو زیانمنونکو میرمنو او نجونو ته اړین خدمات چمتو شي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر ښځې وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او له جدي ستونزو سره مخ دي. 30 کلنه حکیمه چې د څلورو ماشومانو مور ده او د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي، د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر 3 مې ازادي راډیو ته وویل یو بل میرمن هم د همدې سیمې ده او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې له زلزلې څو ورځې وړاندې نوې ماشوم پیدا شوی و.
په خیمه کې ژوند کول یوې ښځې ته ډېر سخته ده، ضرورت لري یو چېرې پناه جای ته، یو سم کور ته سرپناه ته ضرورت لري. نو دلته خو په میدان یو مونږ بي الله خپل سرو زمین زلو ته لا دي او بل کور ته ځو، نو تر څو به داسې اوسېږي په سختۍ سره خواړه پیدا کوم. تر دې حده پورې زیاتېږي ماشوم ته مې شیدې نسم کولی.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د روان کال د اګست په 1 دېرشمه مرګونې ویجاړونکې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل. دغه راز په دې زلزله کې 2000 کورونه هم ویجاړ شول. یو این ای پی ای د زلزلې له قربانیانو سره د مرستې د دوام په اړتیا ټینګار کړی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 50% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې د دسمبر په 2 په یو راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې احتمال لري چې راتلونکي کال 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. اوچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنی، د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوی وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه او بیلابیلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته به وروسته بیرته راستانه شو. اوس ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته، هغه دا چې د هنګری حکومت اعلان کړی چې د روسیې د طبیعي ګازو د وارداتو د تدریجي کمولو په اړه به د اروپای ټولنې یا د اروپای پارلمان پریکړه په محکمه کې وننګوي. د اروپای ټولنې د پارلمان غړو پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د 2020 کال تر منی پورې به د روسیې د ګازو واردات په بشپړ ډول بند کړي. د اروپای ټولنې د انرژي د برخې کمشنر ډن یورګنسن په اکسپانه کې لیکلي دي چې اروپا به د تل لپاره د روسیې د ګازو بهیر ودروي. اروپای ټولنه په دې باور ده چې د روسیې د خپلو ګازو او تیلو په بشپړ په پیسو جګړه تودا ساتلې ده. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فندرلین د دسمبر په 3مه په یو بیان کې وویل چې اروپای ټولنه د روسیې د فوسیلي سونګ توکو په تدریجي ډول بندولو سره نوی پړاو پیلوي. اورزلا فندرلین زیاته کړې چې د روسیې د ناماجه ارغل په پیل کې اروپای ټولنه روسیې ته د فوسیلي سونګ توکو لپاره په میاشت کې 12 میلیارډ یورو یا 14 میلیارډ ډالر ورکول، خو اوس د اندازه په میاشت کې 1.5 میلیارډ یورو ته راټیټه شوې. تر پرونی پریکړې وروسته د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجارت وویل چې د هنګری لپاره ناممکنه ده چې د بروکسل د حکم ومني او پلی کړي. سیجارت په ټویټر کې په یو پوسټ کې زیاته کړه، هر څومره ژر چې دا پلان په رسمي ډول تصویب شي، هنګری به سملاسي دا د اروپای ټولنې په محکمه کې وننګوي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان چې ډیری وخت په اروپا نیوکه کوي وویل چې روسیې انرژي د هنګری لپاره حیاتي ده. سلواکیا چې د روسیې د سرچینو د پرې کولو اغیزو په اړه یې هم شکایت کړی، ویلي دي چې د نویو اقداماتو په وړاندې به د غبرګون په اړه فکر وکړي. اوریدونکو، په دې ټولګه کې به درته ووایو چې په پکتیا کې یو سلو اتش پیته پروژې ګټه اخیستنې ته وړاندې شوي، خو اوس راځو دې ته چې متحدو ایالاتونو د افغانستان په ګډون د 19 غیر اروپایي هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول درولي. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې دا رسمي یادښت پر اساس په دې بندیزونو کې د افغانستان نوم هم شامل دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې متحده ایالاتو ته د کډوالۍ په برخه کې د نویو محدودیتونو په دوام تازه د 19 غیر اروپایي هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول ودرول. افغانستان هم د دې هیوادونو په ډله کې دی. په دې اړه د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې د رسمي یادښت له مخې چې د سې شنبې په ورځ د ډسمبر په 2مه خپور کړی، ویل شوي چې په دغه بندیز کې دغه هیوادونو د وګړو لخوا ثبت شوي ټولې قضیې شامل دي چې د امریکا حکومت پرې په جون میاشت کې دغه هیواد ته د سفر بندیز لګولی و. په دغه بندیز کې افغانستان، برما، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، ارتیرا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. دا هغه هیوادونه دي چې له استثنا پرته د کډوالۍ تر ټولو سختو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د 19 هیوادونو په دې لیست کې بیا بروندي، کیوبا، لاوس، سیرالون، توګو، ترکمنستان او وینزویلا هم شامل دي. دا بیا هغه هیوادونه دي چې د کډوالۍ له جزوي محدودیتونو سره مخ شوي. د کډوالۍ په برخه کې د ټرمپ د ادارې نوې پالیسي په هغه غوښتنلیکونو بندیز لګوي چې اوس مهال په پروسس کې دي. د غراز دا پالیسي امر کوي چې د یادو هیوادونو د وګړو د کډوالۍ قضیې بیا له سره وسیړي، آن هغه هم چې له پروسې تیر شوي وي. د کډوالۍ په برخو کې نویو بدلونونو په امریکا کې میشت افغان کډوال اغیزمن کړي. د امریکا په کالیفورنیا کې میشت یو افغان د نوم د نخپرېدو او د موضوع د حساسیت له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تازه یې گرین کارت ته اپلای کړی و، خو نوي بدلونونه به د دوی د ژوند ټولې چارې سخت اغیزمنې کړي.
اسلام می اپروف شو اوس گرین کارت ته منتظر یم. گرین کارت ته می اپلای کړی ده. دی اوس وی چیرې ما څومره گرین کارتونه چې دی دا پروسس دی ودرولو و چې موږ به د سر نه انټرویو نه اخلو، موږ د سر نه معلومات کوو. موږ ته یو غټه ضربه ده، موږ سره یو غټ ظلم دی. څومره کومک چې موږ سره د امریکې دولت کو افغانانو سره ټول په ټپو باندې ودرېدو، اوس موږ سره د کومک نه کوي. دوی موږ ته داسې په داسې نظر باندې ګورو چې یاره موږ ټول قاتلین یو.
دی وایي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره نږدې 15 کاله کار کړی، خو اوس مهال د یو افغان د جرم له امله ټول کډوال له ستونزو سره مخ کول اصولي لاره نه ده. خو د امریکا حکومت د دې اقداماتو دلیل د ملي او عامه ذهنیت خوندیتوب یاد کړی.
دا بندیزونه په واشنگتن ډی سی کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو د رحمان الله لکڼوال په نوم د یو افغان وګړي له حملې وروسته لګول کیږي. لکڼوال د تیرې نومبر میاشتې په شپږویشتمه د امریکا د ملي ګارد دوه غړي په ډزو وویشتل چې یوه یې وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې مړه شوه او بل لا هم بسترې دی. خو د سه شنبې په ورځ تورن رحمان الله لکڼوال چې د برید پر مهال د پولیسو په ډزو ټپي شوی او اوس مهال په روغتون کې بستر دی، د ویډیو له لارې محکمې ته په خپل جرم له اعتراف کولو ډډه وکړه. د راپورونو له مخې عمومي څارنوالي پام باندې د هغه لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې. امریکایي چارواکو ویلي چې لکڼوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښې په امریکا کې پراخ غبرګونونه راپارولي. د نومبر په 28مه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د درېمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالي دایمي بند کړي. دغه راز د ډسمبر په لومړۍ نیټه سپینې ماڼۍ ویلي چې د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شویو افغانانو بیا څېړنه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارلوین لوید په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې د بایډن د حکومت پر مهال لږ تر لږه 100,000 افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي او اوس د امریکا امنیت ګواښي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر میډال ته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو ازادي راډیو اوس په ویپانه کې څلورمیش ساته خبرونه لري. د ویپانه آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام کچیرته انټرنیټ لري. زمونږ ټولنیزې پانی له هغې ډېرې فیسبوک هم در سره خوښ کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. د خبری مجلې وروستای راپور اخلو. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په 155 کلیو کې وړمه ورځ د رغنیزو چارو 138 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دغو پروژو کې کلیوالي سړکونه، استنادي دیوالونه، پلونه، پلچکونه او د اوبو حوضونه شامل دي. دا چې خلک یې په اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پکتیا کې د یونپس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د دې ولایت اړوند په زرمت ولسوالۍ کې 138 بیلابیلې پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، واړه پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال راډیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې 138 پروژې تطبیق شوي دي. په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې دغه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکي بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یا د سیمې ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسېدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره سناسه اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نورالدین صاحبزاد وویل
اگر چې دا د کفا پر نه ده اکتفا نه کوي نور هم ډیر ضرورتونه دي، خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک وی یو سی دغه سرک سی د ټول زرمت د ساحه کو د منزو وریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور او بور د خلکو په باندې کې سہولتونه مهیا کیږي. مریضان تر شپخانی پورې په سہولت باندې پر ډیر ظرفی کم وخت کې رسي. میوجات سبزیجات تر مارکیټ او تر بازار په ډیر کم وخت کې رسولای شي. له سفر څخه تر خپل کورونو پورې په کم وخت کې رسیدلای شي.
د زرمت قومي مخور زیاتوي د دوی اړتیاو یو ستونزې پخوانی دي، خو پخوا به کله ناامنه په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوندو ادارو لخوا دې ځای ته پام نه کېده. یو تنځایي قومي مخور حاجی محمد ویل
اوسل ویش کاله مخکې سمره دي پلو او دې سره کوشش شروع کړی ده. دا اوس 15 په دې باندې وتوانېدو د ځینو با احساسه مسؤلینو لخوا او د ځینو با احساسه مشرانو لخوا او هلو ځلو لخوا موږ ته دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو اوس به د نن وروسته افتتاح کیږي او د موږ ګڼ شمېر سهولتونه ورسره رامنځته کیږي، هم د نارینه وو دپاره، هم د زنانه وو دپاره، هم د سپینګیرو دپاره، هم د ځوانانو دپاره، او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړه. د سرک مخکې 4 متره و اوس 9 متره پلنوالی لري.
یاد دی وی په وروستیو 2 کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کیږي چې له یوې خوا خلکو ته پکې کاري فرصت برابرېږي او بل لوري ته د دوی اساسي اړتیاو او ستونزو ته هم رسیدنه کیږي.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار روز چهارشنبه آخرین گزارش خود را منتشر کرده، گفته که به این سلسله نقطه پایان می‌گذارد. در این گزارش گفته شده که آمریکا در مدت 20 سال حضور خود در افغانستان 144.7 میلیارد دلار را صرف بازسازی و 763 میلیارد دلار را صرف جنگ و امنیت کرده. سیگار در گزارش اخیر خود گفته که از سال 2009 میلادی تا اکنون حدود 900 ارزیابی تفتیش و تحقیقات مرتبط به کمک‌های آمریکا در افغانستان را انجام داده. به گفته سیگار، آمریکا برای یک افغانستان دموکراتیک و باثبات هزینه کرد، اما به گفته آن مدیریت آن ضعیف بود و این مصارف مملو از حیف و میل و فساد بوده است. سیگار گفته که در نتیجه تحقیقات توانسته بیش از 2.5 میلیارد دلار کمک‌های آمریکا را صرفه‌جویی و مصارف مشکوک به ارزش 541 میلیون دلار را شناسایی کند. بر اساس گزارش سیگار، ایالات متحده آمریکا پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان 3.5 میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه با افغانستان کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در اوایل سال 2025 میلادی کمک‌های این کشور با افغانستان را قطع کرد. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان اعتبارنامه مردیف علی القاشوتی سفیر جدید قطر در کابل را پذیرفت. رسانه‌های داخلی افغانستان و وزارت امور خارجه قطر روز چهارشنبه نیز از مراسم پذیرش اعتبارنامه سفیر جدید قطر در کابل خبر دادند. قطر در سالهای اخیر نقش مهم در امور سیاسی افغانستان داشته، اخیراً میزبان مذاکرات صلح میان افغانستان و پاکستان بود و توافقنامه آمریکا و طالبان نیز در سال 2020 میلادی در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. بر اساس گزارش‌ها ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته که با تعیین سفیر جدید قطر، فصل تازه‌ای در روابط سیاسی میان افغانستان و قطر باز خواهد شد. در پی حملات اخیر اسرائیل در نوار غزه از کشته شدن 5 تن خبر داده شده است. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قول اداره دفاع ملکی تحت کنترل حماس گزارش داده که روز چهارشنبه 5 فلسطینی در نتیجه حملات هوایی اردوی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند و یک خیمه در شهرک خان یونس که گفته می شود بیجا شدگان در آنجا پناه گرفته بودند هدف قرار گرفته. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، اما اردوی اسرائیل گفته که در این حمله یک عضو حماس را هدف قرار داده و این گروه شبه نظامی فلسطینی را متهم کرده که پیش از این بر عساکر اسرائیلی حمله کرده و توافق آتش بس را نقض کرده. از آغاز آتش بس در غزه در 10 اکتبر رویدادهای مکرر رخ داده که منجر به مرگ در نوار غزه شده. از آن زمان به بعد از ساکر اسرائیلی نیز کشته شدند. به گفته یک مقام آمریکایی، استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و جارد کوشنر داماد او امروز با رستم عمروف مذاکره کننده ارشد اوکراینی در فلوریدا دیدار خواهند کرد. این مقام آمریکایی به شرط عدم افشای نامش با خبرگزاری فرانس پرس صحبت کرده. فرستادگان رئیس جمهور ترامپ به تازگی از مسکو بازگشتند، جایی که دیدار طولانی آنها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد پایان دادن به جنگ در اوکراین به نتیجه نرسید. پس از این نشست، یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی پوتین در یک نشست خبری در کرملین گفت که صلح هنوز نزدیک نشده اما دور هم نیست. روسیه دسترسی به رابلوکس پلتفرم بازی کودکان آمریکایی را مسدود کرد و آن را به پخش مطالب افراطی متهم کرده. بر اساس خبرگزاری رایترز، روس کام نظر، سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه که سابقه طولانی در محدود کردن دسترسی به رسانه‌ها و پلتفرم‌های تکنولوژی غربی دارد، روز چهارشنبه با اعلام این اقدام گفت که رابلوکس پر از محتوای نامناسب است که می‌تواند بر رشد معنوی و اخلاقی کودکان تأثیر منفی بگذارد. سخنگوی رابلوکس در ایمیل به رویترز گفته که به قوانین و مقررات محلی در کشورهایی که در آنها فعالیت می‌کند احترام می‌گذارد و معتقد است که فضای مثبت را برای آموزش، خلاقیت و ارتباط معنیدار برای همه فراهم می‌کند. رابلوکس که به طور متوسط 151.5 میلیون کاربر فعال روزانه در ربع سوم امسال داشته توسط چندین کشور از جمله عراق و ترکیه به دلیل نگرانی در مورد استفاده شکارچیان از این پلتفرم برای سوء استفاده از کودکان ممنوع شده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان ملل متحد می گوید که زنان و دختران دارای معلولیت در افغانستان با تبعیض شدید و موانع جدی در زمینه دسترسی به خدمات ضروری برای زندگی با کرامت مواجهند.
در دوره جمهوریت می گفتیم سالانه مازار 60,000 افغانی، حالا از وقت که دوره حمارت آمده حقوق مانوس شده بود می گفتیم در سال 35,000 افغانی، حال در تقریبا این دو سال شده که اموی مارم نصف کرده.
شماری از باشندگان کابل هم میگویند که با نزدیک شدن فصل زمستان هوا آلوده شده و به همین دلیل برخی از مردم بیمار شدند.
تا قبل از 15 قوس اکثریت مرکز گرمی ها گل است و امو آلودگی که فعلا شما در شهر کابل میبینین اکثرا از خانه‌ها است که یک نل یا دو نل بخاری داره.
سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد وضعیت وخیم زنان و دختران در شرق افغانستان پس از زلزله 31 اگست ابراز نگرانی کرده.
وقت سرپناه نباشد مشکلات زیاد می باشد. زندگی در خیمه چگونه می باشد؟ به تشناب هم نیاز داریم.
گزارش هم داریم در مورد این که هنگری می گوید که به محض این که ممنوعیت کامل واردات گاز از روسیه رسما تصویب شود، بلافاصله آن را در محکمه اتحادیه اروپا به آزمون خواهد کشید. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women میگوید زنان و دختران دارای معلولیت در افغانستان با تبعیض شدید و موانع جدی در دسترسی به خدمات ضروری برای زندگی با کرامت مواجه هستند. بر اساس گزارش این سازمان تقریبا از هر 6 زن افغان یک زن با معلولیت شدید زندگی میکند. شماری از زنان دارای معلولیت در افغانستان نیز میگویند که با مشکلات شدید دست و پنجه نرم میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که زنان و دختران دارای معلولیت در افغانستان با شدیدترین شکل‌های تبعیض و بزرگترین موانع در دسترسی به خدمات روبرو‌اند که برای یک زندگی با کرامت با نیاز دارند. UN Women روز چهارشنبه 3 دسامبر به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت و در ادامه کارزار 16 روزه محو خشونت علیه زنان گزارش نشر کرده که در آن آمده که تخمین می‌شود که زنان در افغانستان 20% بیشتر از مردان دارای معلولیتند و تقریبا از هر 6 زن یک زن با معلولیت شدید مواجه است. بر اساس این گزارش، عواملی که باعث شده شمار زنان دارای معلولیت در افغانستان بلند باشد، افزایش موانع در دسترسی به خدمات صحی و کمک‌های بشردوستانه، خطر رو به افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت و آسیب‌های عمیق روانی ناشی از محدودیت‌های شدید بر حقوق زنانند. گزارش می‌افزاید که بسیاری از زنان و دختران دارای معلولیت حتی توانایی رسیدن به مراکز توزیع کمک را هم ندارند. در این حال شماری از زنان دارای معلولیت در افغانستان میگویند در بیش از 4 سال حاکمیت طالبان وضعیت زندگیشان بدتر شده است. یکی از آنان ساکن کابل که نخست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که حدود 30 سال قبل در نتیجه جنگ یک پایش قطع شده است.
حقوق خودم مثلا میگرفتم در دوره جمهوریت میگرفتیم سالانه مازار 60,000 افغانی. حالا از وقتی که دوره حمارت آمده حقوق ما نصف شده بود، میگرفتیم در سال 35,000 افغانی. حالا در تقریبا این دو سال شده که اموی ما رو نصف کردم. بسیار سخت، ما با پیسه ضروره دارم، بسیار سخت بر روزگار زندگی مشکلات است. خودم که مادر پیچه سفیدم زندگی میکنم، دیگه نان آور خانواده ما ندارم و خودمون به حساب مریضی خود این پای قطع شدگی ما تقریبا سال 10 سال میشه که یک زخم است. ما به پانسمان ضرورت دارم، به مواد پانسمانی ضرورت دارم، به هر چیز دکتر رفتن ضرورت دارم. ما توان پولی زمین رو ندارم.
مؤسسه ابتکار راهیاب نیز میگوید زنان و دختران دارای معلولیت به ویژه با مشکلات ذهنی، روانی یا اجتماعی نادیده گرفته میشوند و حمایت کافی دریافت نمی کنند. گزارش تازه این مؤسسه وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت در افغانستان در بخش های صحت، آموزش، اشتغال و دسترسی به عدالت از سال 2021 تا 2025 را بررسی کرده و نشان می دهد بسیاری از زنان دارای معلولیت با فقر، خشونت خانگی و انزوا اجتماعی روبرو هستند. این گزارش که یک نسخه آن با رادیو آزادی شریک شده تاکید می کند که موانع ساختاری، اجتماعی و سیاسی پس از تسلط طالبان شدت یافته و اقدامات عاجل برای تقویت حمایت ها و گسترش دسترسی به خدمات ضروری است. بنفشه یعقوبی مدافع حقوق بشر و بنیانگذار مؤسسه ابتکار راهیاب چهارشنبه 3 دسامبر به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان مکلف است تا زمینه دسترسی افراد دارای معلولیت هم از زنان، مردان و کودکان را به تمام خدمات مساعد بسازد.
برشان اجازه کار داده شود، بودجه داشته باشند برای بهبود وضعیت اشخاص دارای معلولیت، زمینه سهمگیری فعالشان در قسمت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی فراهم شود و همونطور نظام حاکم هرچند که از رفته شده و مشروع نیست، ولی هنوزم چون افغانستان کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت تصویب کرده و با او پیوسته، بنابراین افغانستان هر نظامی که درش حاکم باشد باید و وظیفه داره که بر اساس کنوانسیون عمل کنه.
وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان چهارشنبه 3 دسامبر به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت در شبکه ایکس نوشته که در سراسر افغانستان 183,092 فرد دارای معلولیت ثبت و رجستر شده اند که به این افراد کمک های نقدی ماهانه از طریق سیستم بانکی پرداخت و کمک های غذایی نیز ارائه می شود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به مناسبت این روز در فیسبوک خود نوشته که نزدیک به 1.5 میلیون افغان با معلولیت های جدی زندگی می کنند که بسیاری از این معلولیت ها پیامد های چندین دهه جنگ است و کودکان بیشترین بار این درد را بر دوش می کشند.
شنیدید که بخش زنان سازمان ملل متحد می گوید که زنان و دختران دارای معلولیت در افغانستان با تبعیض شدید و موانع جدی در دسترسی به خدمات ضروری مواجه هستند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هم اخیراً گفته که زنان و دخترانی که در مناطق زلزله زده در افغانستان زندگی می‌کنند همچنان با خطرات جدی روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سنا کاکر.
بانک بیش از 3 ماه زلزله ویرانگر در شرق افغانستان می‌گذرد، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA هشدار می‌دهد که زنان و دختران در این مناطق همچنان با خطرات روبه‌افزایش مواجه هستند. این سازمان در گزارشی که سه‌شنبه 2 دسامبر منتشر کرده افزوده است که تأثیرات ترکیبی بیجا شدن، شرایط سخت زمستان و روند دوامدار بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه، دسترسی زنان و دختران به خدمات اساسی صحت جنسی و باروری را محدود ساخته و خطر قرار گرفتن آنان در معرض خشونت مبتنی بر جنسیت را افزایش می‌دهد. در ادامه این گزارش آمده است که بیش از 55,000 زن در سن بارداری، از جمله بیش از 3,300 زن باردار در شرق افغانستان به مراقبت‌های پیهم و مداوم نیاز دارند. در حالی که به گفته این سازمان قطع ارتباطات و افزایش بی‌ثباتی در امتداد مرز افغانستان و پاکستان، روند کمک رسانی و دسترسی امن به خدمات حمایتی را مختل کرده است. UNFPA تأکید کرده است که تاکنون 2 میلیون دلار از مجموع 5 میلیون دلار مورد نیاز تامین شده و برای ادامه خدمات اساسی به زنان و دخترانی که در بیشترین معرض خطر قرار دارند فراهم آوری بودجه به گونه فوری ضروری است. در این حال شماره از زنان و دختران آسیب دیده از زلزله که هنوز در خیمه ها به سر میبرند میگویند به کمک های عاجل بشری نیاز دارند. حکیمه 30 ساله و مادر 4 کودک در منطقه دیبگل ولسوالی چوکی ولایت کنر روز چهارشنبه 3 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
به هر چیز نیاز داریم، در خیمه زندگی می کنیم. منطقه دیبگل بسیار سرد است، به هر کمک نیاز داریم. اطفال از خرد تا بزرگ همه مریض هستند. در دست 3 طفلم کنول است. وقت سرپناه نباشد مشکلات زیاد می باشد. زندگی در خیمه چگونه می باشد؟ به تشناب هم نیاز داریم.
یک خانم دیگر از این منطقه که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و میگوید کودکش تنها چند روز پیش از زلزله به دنیا آمده به رادیو آزادی گفت:
زندگی در خیمه برای یک زن بسیار دشوار است، چون زن به یک سرپناه نیاز دارد، به خانه نیاز دارد. اینجا بیخی در میدان هستیم. حتی برای سرجان شستن از یک خانه به خانه دیگر می رویم. تا چی وقت این طور باشد؟ به مشکل غذا پیدا می کنیم. تا حدی که به طفل شیرخوارم شیر داده نمی توانم.
در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر به تاریخ 31 اگست زلزله‌ای رخ داد که بیش از 2200 نفر جان باختند. نزدیک به 4000 نفر زخمی شدند و حدود 7000 خانه تخریب شد. یونفپی در حال برادامه کمک ها بر زلزله زدگان تاکید می کند که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا پیش بینی کرده است که در سال 2026 حدود 21.9 میلیون نفر، معادل 45% جمعیت افغانستان، ممکن است به کمک های بشر دوستانه نیاز داشته باشند. این اداره در گزارش به تاریخ 2 دسامبر با ابراز نگرانی از بدتر شدن وضعیت ناامنی غذایی گفته است که احتمال می رود در سال آینده میلادی 7.4 میلیون نفر با ناامنی حاد غذایی در افغانستان روبرو شوند، که از این میان 5.2 میلیون نفر در وضعیت اضطراری قرار خواهند گرفت، رقمی که به گفته اوچا بیش از 2 برابر سال گذشته است. در این گزارش آمده که نیازهای بشر دوستانه در افغانستان در مقایسه با دیگر کشورها در شرایط غیر جنگی در سطح بسیار بالا باقی مانده است. وضعیت بشری مردم تحت تاثیر آسیب پذیری های ساختاری عمیق، وخامت امنیت غذایی و شوک های مکرر از جمله خشکسالی های ناشی از تغییرات اقلیمی، بازگشت گسترده مهاجران، زلزله ها و سیلاب ها، شیوع مکرر بیماری ها و خطرات جدی در بخش حفاظت به ویژه برای زنان و دختران ادامه دارد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، پس از یک وقفه کوتاه می شنوید. بعد از آن که قانونگذاران اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه به توافق در زمینه ممنوعیت کامل واردات گاز از روسیه دست یافتند، هنگری می گوید که به محض این که این طرح رسما تصویب شود، بلافاصله آن را در محکمه اتحادیه اروپا به آزمون خواهد کشید. حکومت هنگری اعلام کرد که در راستای تلاش‌های اتحادیه اروپا برای پایان دادن به وابستگی خود به انرژی روسیه، علیه تصویب توافق در مورد کاهش تدریجی واردات گاز طبیعی روسیه به محکمه شکایت خواهد کرد. اورزولا وان در لن، رئیس کمیسیون اروپا، در اعلامیه در 3 دسامبر گفت که این اتحادیه با حذف تدریجی مواد سوخت فسیلی روسیه که واردات گاز طبیعی مایع LNG تا پایان سال 2026 میلادی و واردات گاز طبیعی از طریق پایپلاین تا خزان سال 2027 میلادی به طور تدریجی متوقف خواهد شد، وارد عصر جدیدی می شود. وان در لن این اقدام را طلوع یک عصر جدید، عصر استقلال کامل انرژی اروپا از روسیه، خوانده است. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، اورزولا وان در لن افزوده که در آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، اتحادیه اروپا برای مواد سوخت فسیلی ماهانه 12 میلیارد یورو، معادل 14 میلیارد دلار، به روسیه می پرداخت. اکنون این مبلغ به 1.5 میلیارد یورو در ماه کاهش یافته است. پس از آن که قانونگذاران اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه روز چهارشنبه 3 دسامبر به توافق در زمینه ممنوعیت کامل واردات گاز از روسیه تا خزان سال 2027 میلادی دست یافتند، پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه هنگری، گفت که پذیرش و اجرای این دستور بروکسل برای هنگری غیر ممکن است. برای تصویب رسمی این توافق باید توسط پارلمان اروپا و کشورهای عضو تایید شود. سیارتو در پست در شبکه ایکس یا تویتر سابق افزوده، به محض اینکه این طرح رسما تصویب شود، هنگری بلافاصله آن را در محکمه اتحادیه اروپا به آزمون خواهد کشید. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری که اغلب از اروپا به خاطر آنچه که او موضع سختگیرانه در قبال روسیه در مورد جنگ مسکو علیه اوکراین میخواند انتقاد کرده گفته که انرژی روسیه برای هنگری حیاتی است. سلواکیا نیز در مورد تأثیرات خودداری از استفاده منابع روسیه روی اقتصاد این کشور شکایت کرده گفته که در حال بررسی واکنش به تصویب این اقدامات جدید است. بروکسل می خواهد استفاده مسکو از منابع گاز را به حیث یک سلاح جیوپولیتیک و همچنان بودجه‌ای که روسیه برای تأمین مالی جنگ خود به شدت به آن نیاز دارد را متوقف کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز از اروپا به دلیل وابستگی به انرژی روسیه انتقاد کرده. کرملین اعلام کرده که این اقدام کاهش ظرفیت رهبری اقتصاد اروپا را تسریع کرده و رقابت پذیری آن را کاهش می دهد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفته این اقدام بدین معنی است که اروپا به گاز وابسته خواهد شد که قیمت‌تر و گاهی اوقات به طور قابل توجه قیمت‌تر از گاز روسیه است.
بیشتر از خبر.
شماری از باشندگان شهر کابل پایتخت افغانستان میگویند که با نزدیک شدن فصل سرما و زمستان هوا آلوده شده و به همین دلیل شماری از مردم بیمار شدند. مسئولان و دکتران برخی از شفاخانه ها نیز این موضوع را تایید کردند. شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان مواد سوخت بخاری خانه ها را عامل اصلی آلودگی هوا در کابل دانسته و از مردم خواسته تا برای کنترل وضعیت استفاده از آنها را کاهش دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
شماری از شهروندان کابل می گویند که با نزدیک شدن زمستان هوا در این شهر آلوده شده و نگرانی ها به دلیل افزایش بیماری ها به ویژه مشکلات تنفسی افزایش یافته است. بسیما ساکن منطقه پکتیاکوت کابل چهارشنبه 3 دسامبر به رادیو آزادی گفت که آلودگی هوا باعث سرفه و مشکلات تنفسی نزد او و اعضای خانواده اش شده است.
در کابل هوا په دې وروستیو کې ډیره خراب شوه.
هوا در کابل در این اواخر بسیار خراب شده است. کسی نمیتواند بیرون برود و اگر برود بیمار میشود. در خانه ما هم همه بیمار هستند.
داندی پراتیدی.
فاطمه ساکن منطقه خوشحالخان کابل نیز به رادیو آزادی چنین گفت.
زمستان رسید و سر هوا ډیر خراب است.
با آمدن زمستان هوا بسیار بد و آلوده شده است. مردم فقیر هستند و چیز دیگری برای سوخت ندارند. بیشتر از زغال سنگ استفاده می کنند. به همین دلیل هوا آنقدر آلوده است که بیماری هم ایجاد کرده است.
ناروغی هم رامسته کردیم.
این باشندگان کابل میگویند که در سالهای گذشته به ویژه در فصل زمستان با مشکل آلودگی هوا روبرو بودند و از حکومت طالبان میخواهند که برای جلوگیری از افزایش آلودگی هوا اقدامات عملی روی دست گیرد. مسئولان برخی شفاخانه ها نیز تایید میکنند که بیماری ها در میان مردم به ویژه بیماری های تنفسی افزایش یافته است. محمد اشرف سلطانی مسئول بخش عاجل یک شفاخانه خصوصی در کابل به رادیو آزادی گفت
مریضانی که فعلا در بخش امرجنسی یا شبی عاجل ما داریم از جمله مریضانی است که از اثر آلودگی هوا هستن، بیشتر هستن و هر روز بیشتر و بیشتر می شوند.
محب الله فضلی رئیس بخش ارتباطات و آگاهی عامه اداره ملی محیط زیست تحت کنترل حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان می گوید که بر اساس طرح اداره ملی محیط زیست مسئولیت های برای کاهش آلودگی هوا دارند که شامل تاکید بر قیریزی جاده ها، استفاده از فیلترها در سیستم های گرمایشی بلند منزل ها و نظارت بر چگونگی مواد سوخت حمام ها می شود. نعمت الله بارکزای سخنگوی این ریاست چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر آلودگی هوا ناشی از سوخت بخاری های خانگی است و مردم باید در کاهشان همکاری کنند.
تا قبل از 15 قوس اکثریت مرکز گرمی ها گل است و امو آلودگی که فعلا شما در شهر کابل میبینین اکثرا از خانه‌ها است که یک نل یا دو نل بخاری داره که در این راستا همکاری مردم را می‌خوایم که تا حد امکان صرفه‌جویی بکنن. اما در بحث حمام‌ها و بلند منزل‌ها شهر ولی کابل مطابق اصول در خدمت همگی است و اجرات قانونی خود را انجام می‌دهد.
این در حالی است که برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات حدود یک ماه قبل گفت که شهرهای افغانستان با بحران جدی آلودگی هوا مواجه است و دود موترها و فابریکه ها و سوخت زغال سنگ و پلاستیک در زمستان سلامت مردم را تهدید می کند. با آنکه شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان می گوید که تیم های آنان در این زمینه نظارت جدی دارند، اما برخی از مردم مدعی اند که بسیاری از خانواده ها به دلیل مشکلات اقتصادی مجبورند از پلاستیک، تایر و سوخت‌های دودزا استفاده کنند که آلودگی هوا و شیوع بیماری‌ها را بیشتر می‌سازد و به گفته آنان برای گرم کردن حمام‌ها و سیستم‌های گرمایش بلند منزل‌ها نیز بیشتر از سوخت‌های بی‌کیفیت استفاده می‌شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از کارگران امور ساختمانی هم میگویند که با سرد شدن هوا کارهای آنها متوقف شده و آنها حتی در تامین حداقل نیازهای غذایی خود و خانواده هایشان با دشواری های شدید روبرو شدند. این کارگران به رادیو آزادی میگویند که با فرارسیدن فصل سرما و زمستان بیکار شدند. برخی فعالان حقوق کارگران و اعضای انجمنهای کارگری هم تاکید میکنند که حکومت طالبان و نهادهای گوناگون انکشافی باید با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی مناطق مختلف افغانستان پروژه ها را به گونه طراحی و تنظیم کنند که کارگران در فصل زمستان نیز از آسیب پذیری مسئول بمانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
لازم خان عابد 35 ساله باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار میگوید که سرپرست یک خانواده 6 نفره است و از حدود 15 سال به این سو در بخش امور ساختمانی کارگری میکند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که با فرار رسیدن زمستان و سرد شدن هوا کارهای ساختمانی در بیشتر ولسوالی ها و ولایت ها متوقف می شود و او و سایر همکارانش بیکار شده و با مشکلات سخت اقتصادی روبرو می شوند.
با آمدن زمستان کارهای ما کاملا متوقف است. فبرخی نیازهای خانواده می توانم برسم، اما نه به اکثرشان. حیران ماندم که چه کنم. خواست ما این است که برای ما کار پیدا کنم تا مصروف شویم. همه چیز به جای خود. ما حتی حیران مانده ایم که لباس زمستانی را چگونه فراهم کنیم.
عابد می گوید که پیش از این درآمد روزانه او در بخش سمندکاری 350 افغانی بود. لطیف باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات 60 ساله و سرپرست یک خانواده 16 نفره است. او 16 سال تجربه گچکاری دارد. لطیف می گوید که اکثر مردان خانواده‌اش در کارهای مختلف ساختمانی مشغولند و گفته او در تمام سال پیدا کردن کار برایشان دشوار است، اما در فصل زمستان او و پسرانش همه بیکار می شوند و از این رو با وضعیت بد اقتصادی روبرو هستند. او به رادیو آزادی گفت که پیش از این در یک روز تا 500 افغانی مزد می گرفت، اما در این اواخر این عاید او حتی به 150 افغانی کاهش یافت و اکنون کاملا بیکار هستند.
بر هفته ای به تو دو روز یا پنج بیشتر کار برمی کارگر یا این برنامه بیشتر پیدا نمیشه، من تو به سختی دیگه بعد کار میکردیم، این برج عوض عمل شروع میشد تا این برج 8 یا برج 9 کار ادامه میکرد. بعدن که هوا که سرد میشد، خنک میشد، به خونیکی کار دیگه نمیشد. یک آب سرد میشد، یخ میزد، یک خود سیمان یخ میزد که سیمان کار نمیشد. گشکریم به اون صورت زمان که زمستان میشه، اولی که مواد غذایی خوراک برنج روغن پوشو که همچنین کمتر پیدا میشه، به صبح سوختم که خیلی کمه، کس مریض میشه داخل خود پول نیه، پول اون معتبر است چه خیلی هم کمتر پیدا میشه.
کارگران ساختمانی از حکومت طالبان و نهادهای مختلف انکشافی میخواهند که در بخش ایجاد فرصتهای کاری یا تنظیم پلانهای کاری با آنان همکاری کنند. سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما برخی مقام‌های پیشین اتحادیه کارگران افغانستان و فعالان حقوق کارگران بر حمایت از کارگران افغان تاکید می‌کنند. یک مقام پیشین اتحادیه کارگران افغانستان امکا که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که وضعیت اقتصادی تمام کارگران افغان نگران کننده است، اما به گفته او کارگران امور ساختمانی به ویژه در فصل زمستان با وضعیت‌های سخت بشری دست و گریبانند. اما برای بیرون رفت از این مشکلات چه باید کرد؟ این مقام پیشین امکا می‌گوید
سرست دولتی باید پروگرام های کاری مختلف برای آنها ترتیب شود. در افغانستان فصل های مختلف دارد. باید پروژه های بزرگ طوری در تقسیمات تنظیم شود که در فصل زمستان هم اجرا شوند. علاوه بر این برخی مواد ساختمانی هستند که در هر فصل قابل استفاده اند.
این در حال است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، میزان بیکاری در افغانستان افزایش یافته است. زنان کارگر خانه نشین شدند و بسیاری از جوانان که بیکار هستند تلاش میکنند برای یافتن کار کشور را ترک کنند. اگرچه رقم دقیق کارگران و کسب و کاران در افغانستان در حال حاضر مشخص نیست، اما در وضعیت بد اقتصادی کنونی بسیاری از کارمندان اخراج شده دولتی و تنقیص شده نیز به دلیل ناچاری و کارگری و کارهای سخت رو آوردند که به دلیل سطح بالای بیکاری به ویژه در فصل زمستان یافتن کار برای آنها بسیار مشکل و گاهی حتی